دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د روسیې د پوځ د 155 موټریزا وسلوال فرقې عمومي قماندان جنرال اولګ میټایف د یوکرين په جنگ کې وژل شو دی. نیوزویک انلاین پرون د چهارشنبه په ماښام ناوخته ریپورت ورکړ چې نوموړی روسیې قماندان څلورم لوړ پوړی جنرال دی چې په روان جنگ کې وژل کیږي. کیفتا نږدې د سخت جګړې په دوران کې د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15مه وژل شو. په عین وخت کې د یوکرين حکومت ویلي دی چې په روان جنگ کې اقتصادي او زیربناو ته 500 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت او دوه قونسلګرۍ تړل شوې دي. د سفارت یو ډیپلومات امریکا غږ ته پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس په ښارونو کې قونسلګریګانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مامورانو سره له ملاقات نه وروسته د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې وتړل شوې او امریکایي چارواکو کې د ساتلو په خاطر تحویلي واخیسته. او په دې ترتیب په امریکا کې د فعلن لپاره د افغانستان ډیپلوماټیکی فعالیتونه او ټول قونسلي خدمات ځنډول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړی مقام سمو د مخکې د فرانسې د خبري اژانس سره په مرکه کې ویلو چې سفارت او قونسلګریګانی له طالبانو سره د ډیپلوماټیکی روابطو د نشټون او سخت اقتصادي ستونزو په وجه تړل کیږي. نړیوال بانک خبرداري ورکړی دی چې دا وخت د افغانستان په غټو خورونو کې د کار او روزګار فرصتونه محدود دي او د بیکاری کچا لوړه شوې ده. د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره له ملاقات وروسته په افغانستان کې د روان بحران د ژورېدو په اړه خبرداري ورکړی. د طالبانو د حکومت کابینه په خارج کې لمشتو افغان سیاسي مشرانو سره او هیواد ته د ربللو په غرض یو کمیسون جوړ کړی دی. د کمیسون مشري د قانونو او پټرولیمو د چارو د وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په غاړه ده. د دې لوړ پوړي کمیسون په غړو کې مولوي امیر خان متقی او محمد انس حقانی په شمول د طالبانو یو شمیر سرکرده غړي شامل دي. د متحده ایالاتو د سینا مجلس پروند چهارشنبه په ورځ د کپ په 15مه پر یوکرين باندې د نظامی ارغل په وجه جنگي مجرم په صفت د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پیژندلو او د هغه د غندلو په خاطر یو پریکړه منزور کړه. پریکړه لیک چې د جمهوری ګونګړی سناتور لنزی ګرهام د سینا مجلس ته وړاندې کړو د رایو په اکثریت منزور شو. د هاګ نړیواله جنایي محکمه او د نړۍ هیوادونو هڅول شوې دي چې پر یوکرين باندې د پوځي ارغل نورستا د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات وکړي. تاکل شوې ده چې د ناتو د تړون مشران د روسي د نظامی ارغل دا واقعب او په دې اړه د ناتو د تړون د پلان په باب د بلجیم په پایتخت بروکسل کې راټول شي. د ناتو سرمنشي انستونټنبرګ د چهارشنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې د ناتو په ځوابي اقداماتو کې ختیځي اروپا ته نظامی وسایل او عسکرو لیږل، د تمریناتو اجرا کول او د هوایي مدافع نظام پیاوړي کول په اړه اقدامات شامل دي. د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته د جمهور رئیس زلنسکی له وینا نه وروسته جمهور رئیس جو بایدن یوکرين ته نظامی او بشري مرستو د لیږلو اعلان وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو ماریوکاس هغه افغانان ته په موقتی ډول د پناه ورکولو اعلان کړی دی چې دا وخت په متحده ایالاتو کې اوسیږي. د بیرته ستنېدو لپاره مسؤول شرایط نه دي موجود. د افغانان په موقتی ډول د پناه اخستلو یا ټی پی ایس حقدار دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د دفاعي چارو خبريال جیف سلیډن په خپل ریپورت کې وایي د 2022 میلادي کال د مارچ 15مه نافذ او د اجرا وړ دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله ریپورت ورکړی دی چې د روسي عسکرو لکیف سره نږدې لس کسان چې د وچې ډوډۍ د اخستلو لپاره په قطار کې ولاړو وشتلي او وژلي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای چې د هند لپاره په تجارتي مالونو بار یو کاروان له کابل نه ازبکستان ته رهي شوی دی. د افغانستان سره د هند غنمو د مرستې څلورمه جوپا د ازبکستان او کراچۍ په لاره سه شنبې په ورځ تورخم ته راورسول شوه. فورم کې د هند سفارت په دې اړه د خوراک د نړیوال سازمان سره مخکې د تفاهم یو یاداش لاسلیک کړی و. د کابیا هوتو اجتماع چې د مارچ له 13 سره سمون خوري په افغانستان کې د ژورنالیستانو او خبریالانو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د خبری رسنیو د تړل کېدو او له کارونو نه د ژورنالیستانو او خبریالانو د ګوښه کېدو په حساب سږنی کال په افغانستان کې د ژورنالیزم لپاره بدتر کال ګڼل کیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې او د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي سم نمای ژورنالیستانو چې په خوای په افغانستان کې کار کوو اوس بیکاره شوي دي. سلګونو کسان بهرنیو هیوادونو ته وتلي دي. په تیرو اوو میاشتو کې څلور تنه ژورنالیستان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره ملاقات وکړ. سولن او تازه خبرونه د یوکرین پاوز پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هیواد د محاصره شوي پایتخت کیف د څنډو او اطراف نه د روسیې د پوځ د عسکرو ټانکونو او زیره لرونکو وسایطو په شا تمبولو په غرض متقابل عملیات پیل کړل. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ریپورت له مخې د روسي عسکرو ته د یوکرین د پوځ په ځوابي عملیاتو کې د سر او مال درانده تلفات اوښتي دي. د یوکرین پوځ دا ځوابي عملیات په داسې حال کې پیل کړي دي چې د هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد جمهور رئیس اولودمایر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته مستقیما د یو ویډیوي کانفرنس لارې امریکایي مشرانو ته د عاجلو پوځي او بشري مرستو خواست وکړ. زیلنسکی د کانګرس غړي مخاطب کړل او ویل چې موږ هم دا وس په دې غړی کې ساسو مرسته اړتیا لرو. د پولیټیکو آنلاین شبکې د ریپورت لمخې په ملګرو ملتونو کې د کاناډا سفیر پر یوکران باندې د روسي نظامی ارغل پر نړیوال نظم باندې مستقیمه حمله وبلله. او د بلومبرګ خبری آژانس وایي چې د سنگاپور د بهرنی چارو وزیر ویلي دي چین پر روسي باندې زیات اثر او نفوذ لري که وغواړي په یوکران کې د جنگ په بندولو کې مرسته کولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مود امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي په تیرو اوو میاشتو کې نږدې 6000 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. اکثره رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د آزادو خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز یو ګډ راپورټ کې ویلي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیات شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر رسنیو څه نه تحمیلوي بلکې له رسنیو غواړي چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په راپورټ کې واوري.
د آزادو خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په واغونډه کې د کپ وشتمه افغان خبریالانو ملي ورځ ولمانځله. افغان خبریالان د تیرو څو کالو راهیسې په افغانستان کې د کپ وشتمه د خبریال د ملي ورځې په توګه لمانځي. د افغان خبریالانو د ملاتړ دغو دواړو ادارو په یو ګډ راپور کې روان 1400 لمریز کال چې پای ته رسېدو ته یې له څلور ورځې پاتې د افغان خبریالانو لپاره د ګواښونو او د ننګونو یو ډک کال په ګیات کړې او ویلې دي چې په دغه کال کې کسام د تیر کال پرتله په کم شمیر خبر اعلان وجل شوی. خو د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 د سیاسي بدلون وروسته د رامنځته شوی وضعیت په ځانګړي ډول ناسم اقتصادي وضعیت لامل ډیری رسنۍ تل شوی او د 1409 خبر اعلان له ډلې 15920 خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبر اعلان د مرکز استازي شمامود شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیر و میاشو کې د کال د لومړۍ میاشتو پرتله د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
دوی مسله د اسلامي امارت په دوران کې خبريالانو بیا تهدید زیات شوی دی، سیده یو عمومي وېره خوره شوې ده، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې کله چې نظام رنګیږي او بل نظام راځي تبن لګوغ غواړي. نو دغه دوران کې چې خلا موجوده په دغه خلا ټیم کې ځینې خبريالان غواخل شوی دي چې هغه قضیه به نسبت د تیر کال نه د غواخلو قضیه او ویری قضیه بیا زیات وي. خو هغه ورستی او برخه کې چې ځینې تغیرات چې د قانون برخه کې منل شوی دغه بیا مثبت اقدام دی. خبريالانو برخه کې
د آزادو خبريالانو د ټولنې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز په ګډ راپور کې ویل شوی چې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو د مخه دغه دواړو ادارو د خبريالانو په وړاندې د ټکولو توهین او غواخلو په ګډون درې دېرش قضیه ثبت کړې وي، چې په تیر اوو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ شپېته قضیې ثبت کړي دي.
په څوارلسم کال کې د اسلامي امارت او د اسلامي جمهوریت دورو ته پکتو ثبت شوي راپورونه ښکاره کوي چې د اسلامي امارت د حاکمیت په دوران کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي دوه برابره زیات شوی او د خبريالانو او رسنیو په وړاندې کاری ساحه تنګه شوې ده.
په دغه ګډ راپور کې ویل شوي چې په تیر اوو میاشتو کې په سلګونو خبريالان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تللي دي او شاوخوا څلوېښت فیصد رسنۍ بندي شوي دي. د افغان خبريالانو د مسؤلیت د کمیټې او چارواکي متي الله سرور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په څوارلسم لمریز کال کې افغان خبريالان د ډیرو ستونزو ناخوالو او کړاوونو سره مخ وو او هغوی توهین او تحقیر شوي او دندې هم له لاسه ورکړې دي. متي الله سرور وایي چې په ولایتونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ چې خبريالان ورسره مخ دي، یو بله لویه ستونزه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده.
متاسفانه چې ټول خبريالان چې لاس او ګریوان دي ورسره، هغه دا دی چې اطلاعاتو ته لاسرسي په دې وخت کې زخت ډیر مشکل ده او ستونزمن شوی ده چې خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسي نه لري. حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي او همدارنګه هغه موضوعات چې خبريال وغواړي چې کار ور باندې وکړي د امارت مسؤلینو مثال خوخني اجازه ورته نه ورکول کیږي چې په دې عرصه باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې خبريالان ناهیلي کړي دي د راتلونکي لپاره.
خو د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو پرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت رسنۍ غواړي چې د قوانینو په چوکاټ کې د خپلې خبرونې منظمې کړي.
بلې، یو خو دا موضوع ده چې د اسلامي امارت راتګ سره نویو خپل اقتصادي منابع له لاسه ورکړي یا تمویلونکي، هغه خو جلا موضوع ده. ستونزه بالکل سته، ځینې پر رسنیو کېدای شي تکنې کېدو باعث ګرځېدلې وي، او بل د اسلامي امارت له خوا پر رسنیو باندې کوم شی تحمیل نه دی، بلکه یو شی دین غوښتل کیږي د هیواد قوانینو سره سم او د هغه مهمو ارزښتونو په چوکاټ کې نشراتو کې کوم شی په افغانستان کې دی او مخکې دی منلي وغه قوانين نو په چوکاټ کې موږ دوی نه نشرات غوښتل دي. دا د پر کوم ستونزه باید نه وي، بلکې د قانوني بودن او د قانوني کېدو په لور باندې وکام وي. هم هڅه کوو د دوی ستونزه لندې و او رسیدګي ورته وکړو او د امنیت په برخه کې نور شکوې چې دوی لري هغه د پاره ان شاء الله حل لري پیدا
کړي. خاګلی مجیدی ویل چې د رسنیو د قانون د غوښتنې لمخي د رسنیو د سرغړونې د کمیسون د بیرته پالول لپاره کار روان دي ترڅو د رسنیو ستونزې د قانون له لارې حل شي. د طالبانو اسلامي امارت ویلي چې د رسنیو قانون چې په پخواني رژیم کې ناپېز و اوس هم ناپېز دي او رسنۍ د همدې قانون په چوکاټ کې باید پالیت وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز موش سهرانی پشتو خبرون اوری. دا ملګر ملتونو افغانستان دا بشری ناورین پا اړه دا اندیشنه پشودلو سره ویلی چې دا بشری مرستو دا راټولولو پا هدف نړیوالا غونډه را بولی. ملګر ملتونو وایی چې پروان میلادی کال کې 22 میلیون خلق له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. تیر کال دغه شمیر 14 میلیون و. نور تفصیل پر پورت که باوری.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې ویلي تر راتلونکو دو اونیو به افغانستان سره د مرستو را جلبولو په موخه نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر رامیس الکباروف په ویلامی کې ویلي چې دغه کانفرنس به د مارچ د میاشتې په 1 د برتانیا او قطر په کوربتوب جوړ شي او نړیوالې وخت چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړو کسانو سره مرسته وکړي.
د وسنیو او راتلونکو اړتیاو د رفع کولو لپاره یوازې بشري مرستې کفایت نه کوي، خو اړتیا ده چې خلک ژوندي او سالم وساتل شي.
بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په روان کال کې تر اوسه 12 میلیون کسان سره مرسته کړې، په داسې وخت کې چې په ټول افغانستان کې 23 میلیون کسان مرسته اړتیا لري.
We need په افغانستان کې د ټول 2022 کال لپاره مونږ 1.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرو. درويشت میلیونه کسان د لوګي سره مخامخ دي، د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي، او دا ډیره د اندېښنې وړ ده ځکه دا جګړه ځپلې کورنۍ دي. له کلونو راهیسې وچکالي ځپلې دي او اوس له جدي اقتصادي کړکېچ سره مخ دي. خلک دندې نه لري، هغوی معاش نه لري.
بلخوا په افغانستان کې خلک د لازیاتو مرستو غوښتن کې دي.
ملی او نړیوالې د بشری مرستو ادارې باید تر ډیره پوری په بیډنی ډول لرو پرتیو سیمو ته غذایی مرستې ورسوي، ځکه اکثره سیمې چې وي په تیر یو نیمه لسیزه کې په جنگ ځپلې دي او په دغه جنگ له امله د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی او خلک په وس وخت کې د ډیرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی وایي د اوکراین روان وضعیت له کبله په افغانستان کې په میلیونو داخلي مهاجر له یاده وتلي دي. ښاغلی ګراندی د افغانستان د وضعیت څېړلو لپاره کابل ته تللی وایي په نړۍ کې دا یوازې د اوکراین ناورین نه دی، بلکې افغانستان هم زموږ لومړیتوب دی چې باید ورته پاملرنه وشي.
crisis and also refugee crisis
فکر کوم تاسو ټول په اوکران کې وضعیت ساري چې حالت سره واندې د کډوالو په شمول دا یو لوی ناورین دی، خو زه دلته راغلم چې وایم یوازې اوکران نه دی، په نړۍ کې بل ناورین هم شته، بل وضعیت هم شته چې باید ورته پاملرنه وشي او افغانستان زموږ لپاره لومړیتوب لري.
د بشري حقوقو د خزو د برخې مشر دربار له فلیپو ګراندی غوښتي چې د طالبان له خوا بهر ته د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو پر سفر د محدودیتونو لغوه کول د خپل سفر په اجنډا کې ونیسي.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې اوس د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو ډېر سرغړونې روانې دي. ډېر خلک له هیواده د تېښتې پرته بل لار نه لري. د دې سرغړونو سربیره طالبانو له هیواد نه د خلکو وتل هم ستونزمن کړی دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی په دغه هیواد کې د سخت اقتصادي بحران په اړه اندېښنه خودلی او ویلي چې د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې په میلیونو خلک اغیزمن کړی دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د کانګرس غړی ډونالد بیکن وایي د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ په خواني اتحاد لا هم په خپل ځای دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو له نورو ترګرو ډلو سره یو ایدیالوژي لري. که څه هم طالبانو د دوهې په تړون کې له امریکا سره ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد وکاروي او د القاعده له ډلې سره به اړیکې پرې کوي، خو د امریکا د کانګرس د غړي وایي د دوی ترمنځ اړیکې اوس هم موجود دي. او شغلی بیکن د امریکا جغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د پوز د سقوط یو لامل له هغوی څخه د امریکا د هوایی ځواک د ملاتړ پای ته رسول و.
شپږ میاشتې وشوې چې طالبان په واک کې دي، آیا تاسو له حکومت نه راضي یاست؟
نه، دا د امریکا لپاره یو ناورین وو او زموږ د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له کبله رامنځته شوی. دا یو لویه تیروتنه وه. اوس په افغانستان کې یو ترهګر دولت په واک کې دی. فکر کوم چې امنیتي عواقب به ولري، کیدای شي څو کلونه یا لسیزې به دا حالت دوام ولري.
ولسمشر بایدن ویل کله افغانستان سرتیری ونه باسي هغوی اړ دي چې نور سرتیری ولېږي او جګړه به دوام پیدا کړي.
We had 3500 troops there.
فکر کوم دا سمنه ده تاسو په هغه کې چې مونږ هلته درې نیم زره عسكر درلودل چې د یو نیم کال په موده کې هیڅ تلفات نه لرل. همداشان هلته د ناتو او وزیر سرتیری وو. افغان ځواکونو د جګړې ورتیا درلوده، هغوی زمونږ هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده. زمونږ هوایي ملاتړ به ورسره د لسو یا پنځلسو د خوله پاره وو. افغان هوایي ځواک موثر وو، خو هغوی د متحده ایالاتو تخنیکي ملاتړ ته اړتیا درلوده چې الوتکې فعال وساتي. په جولای میاشت کې کله چې مونږ خپل هوایي ځواک او تخنیکی برخه بهر کړه. دغه افغان ځواکونو نور هوایي ملاتړ نه درلود، هغوی پر دې ملاتړ متکی وو چې ورڅخه واخیستل شو. هغوی په لوجستیکي برخه کې اړتیا درلوده د مهماتو مرسته ورسره بند شوه.
Including President Biden, most of the
people. The ولسمشر بایدن په شمول ګن کسان په دې باور دي چې افغان ځواکون د خپل هیواد لپاره جګړه ونه کړه، نو ځکه یې سقوط وکړ.
زه فکر کوم هغوی ځکه سقوط وکړ چې مونږ ورڅخه هوایي ملاتړ پایته ورسوو. خلک پوهیږي کله چې تاسو د جګړې په میدان کې دښمن سره مخامخ یاست، د هوایي ځواک جیټ پر دښمن برید وکړي او دقیق هدف ولي، دا ډیر لوی توپیر رامنځته کوي. او افغان حکومت په دې توګه عادت شوی وو، په تیرو دوه لسیزو کې د ملاتړ دوام درلود او مونږ په جولای میاشت کې دا ملاتړ پایته ورسوه. بیا مولا افغان هوایي ځواک څخه تخنیکی ملاتړ لري کړ، دغه قوت مون لري کړ چې هوایي ځواک او تر زیات هده افغان ځواکونه زمون په هوایي ملاتړ متکی وو. فکر کوم د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې ناورین کې لوی برخه لري چې دا پریکړه د جو بایدن له خوا شوې ده. زمونږ پوځي مشران جنرال میلی د دې پریکړه پر خلاف وو. هغه زمونږ د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ولسمشر له خوا ونیول شوه او هغه یې مسؤل دی.
ولسمشر بایدن ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ایستلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ او مخکنی حکومت له خوا نیول شوې وه، او هغه د سرتیرو ایستلو پریکړه یوازې څو وخت لپاره وغځوله.
زه له ولسمشر ترامپ سره هم موافق نه وم چې د افغانستان د حکومت د حضور پرته له طالبانو سره خبرې کولې. د دې حکومت یو شمېر کسان د هر څه لپاره ترامپ ملامتوي که دوی غوښتلې کولای شوای چې بدل یې کړي، خو په پای کې دا دوی وو چې سرتیری یې وستل. ان که ترامپ هم دغه شان ایستلو سره موافق وای، دا به ناورین وو. په مجموع کې زه د ترامپ د مذاکراتو سره مخالف وم. اجازه راکړي یو څه اضافه کړم. ترامپ ویلی وو چې هر څه به د شرایطو پر اساس وي او یوازې هغه وخت به سرتیری وباسي چې مشخص شرایط پوره شي، خو دا شرایط هیڅکله پوره نه شول.
ولسمشر بایدن وایي دا یو بریالیتوب چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیده. طالبان د نړیوال لخوا رسمیت پیژندو ته څومره واټن لري؟
زه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم. زما پام دوی بېګنا خلک وژلي دي، هغوی اوس بېګنا خلک وژني. په هیڅ صورت د هغوی پر رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم.
اوس د افغانستان څخه کوم لوی ګواښونه موجود دي؟
تر ټولو بد شی د خلکو بې وزلي او لوږه ده. دا ډیره سخته ده چې د حکومت له مرستې پرته هغوی ته مرستې ورسول شي. موږ باید غیر دولتي سازمانونو او ان جی اوګانو له لارې هغوی ته مستقیمې مرستې ورسوو، خو موږ نشو کولای چې حکومت ته پیسې ورکړو او دولت سره مرسته وکړو. فکر کوم دا اوس یو انتخاب دی، خو له هغه څه سره چې زه اندېښمن یم، هغه د طالبانو حکومت دی. تاسو پوهیږئ هغوی ترهګر او قانون ماتونکي دي.
د کانګرس یو شمېر غړي د القاعده په شمول نورو ترهګر ډلو سره طالبان د اړیکو په اړه اندېښمن دي. تاسو هم همدغه اندېښنه لرئ؟ او تاسو به طالبانو باور لرئ چې له القاعده سره اړیکه پرې کړی؟
دا په بشپړه توګه اندېښنې وړ ده. طالبان د القاعده ډلې سره متحد دي. که اسامه بن لادن ته وګورو، د هغه وخت اتحاد لاشته دی. اوس یو څه پیچلی شوی دی، ځکه طالبان او داعش ډله په خپلو کې جګړه کوي، خو القاعده له طالبانو سره متحده ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره یو شان فکر او ایدیولوژي لري. که د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې پیښې ته وګورو، اسامه بن لادن پر امریکا برید د طالبان تر ملاتړ لاندې ترسره کړ، او له یاده مه باسئ چې دا اړیکې لا تر اوسه بدلې شوې نه دي.
قدرمن اوریدونکو، ویل کیږي چې په پاکستان کې دوه مذهبي سیاسي ګوندونه، جماعت علمای اسلام او جماعت اسلامي، تل په افغانستان کې د تندروه یا جهادي ډلو او د هغوی په زور نیول سوې واکمنۍ ملګرتیا کړې. دواړه ډلې په پاکستان کې د شریعت د نفاذ نارې وهي، خو د هغې لپاره د عمومي ټاکنو لاره غوره ګڼي، او دواړه په پارلمان کې د پښتنو د سیمو استازیتوب هم کوي. ولې نور په پاکستان کې سیاسي نفوذ نه لري؟ نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
پاکستان کې د دوو لویو مذهبي سیاسي ګوندونو، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي، تر ټولو زیات نفوذ افغانستان ته سیرمه، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پښتنو په سیمو کې دی. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن هم پښتانه دي او د خیبر پختونخوا نه دي.
بیا غریب سړی ته چې کله ریاست نه سهار سره نه وي نو هغه بیا د قدرت مظاهر ته ګوري مذهب ته ګوري او مذهب کې ورته بیا په هغه شکل کې مولانا صاحب ښکاري نو دغه سیزونه هم یو غټ کردار ادا کړی دی.
جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی په پنجاب او سندھ ایالتونو کې هم پلویان لري خو د هلتنه د سیال سیاسي ګوندونو په مقابله کې د دوی پارلماني سیاست د نشت په برابر دی. دواړه مذهبي ګوندونه پارلماني استازیتوب د پښتونخوا او بلوچستان لري. دواړو مذهبي ګوندونو په افغانستان کې د امریکا د شتون مخالفت کوو او دواړو په کار د طالبانو په پلوي کې د پخوا راسي بیانونه ورکوي.
زمونږ په وطن کې د مولا او د مذهب ته استعمال چې کم دی دا د پښتون په خلاف استعمال شوی دی. دلته ک طالب د ک مولا دی د وجود جوړ شوی په دی چې تبه د کام د کام پرستی مخالفت بکې ووټ به د پښتون نه غواړي.
جماعت اسلامی په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار او د هغه ډلې حزب اسلامی ته نږدې ده او جمعیت او د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو پلوی دی.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا جاغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې مخالف مشر او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منعقد د 2015 کال د فبروري د میاشتې په 8مه نیټه پر شا باندې څو ډزه وشتل شوی و په داسې حال کې د خپل یوکراني ملګري سره د بولشوي موسک اورټسکي په پله چکر وهه. د وژلو په اعلی تحقیقاتو شلو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د اوجوروي وژلو سرته در سوال لپاره 15 تنه چچنان محکوم شلو مګر د هغه چاهویت پر ډاګه نشلو چې د دغه وژلو امر ورکړی وو تر دې ورځې پورې څرګند نشو. په اروپا کې د امنیت او همکاري لپاره سازمان او د اروپا شورا د روسي چارواکو نه وغوښتل چې نوی او شفاف تحقیقات وکړي مګر چارواکو دغه غوښتنه رد کړه. ښاغلی لیمیتسوف یو اصلاح غوښتونکی او د اداري فساد ضد فعال و چې په بېلابېلو وظیفو کې د خپل هیواد خدمت کړی دی. په فدرالي حکومت کې په پارلمان کې د نیژنی نوف ګورود او بلاست د والی په هاس او سیاسي مشر په هاس مقصد د روسي د خلکو سره مرسته کول چې د خپل هیواد په حکومتوالۍ کې د پریکړې واک ولري. د په 2014 کال کې د روسي د هغو کوښونو سر کوون کې منعقدو چې کریمیا د خپل خاور سره یو ځکړي او د روسي د یوکران د پالیسیو په خلاف د مظاهرې یو د مخکخو ملاتړ کوونکو نه وو. ټاکل شوی وو دغه مظاهره د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه وشي. د دوه ورځې وروسته وژل شوی وو. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د دو د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت په ولیکل شوی وینا کې څرګنده کړه چې برسیره پر نورو د نعمت صوف د آخري پروژو نه د مخه ده په 2015 کال کې وژل شو. یو راپورټ په یوکران کې د روسي نظامي مداخله څرګندوله چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ورنه انکار کړی و. نطاق پرایس وویل که څه هم پولیسو د نیمیتسوف اپارتمان تلاشي او د ده د وژل کېدو نه وروسته د ده لیکنې ضبط کړي دوی د ده میراث نشي پاکولی. بوریس نیمیتسوف میراث او ژوندیتوب څرګند دی. ښاغلی پرایس څرګنده کړه د روسیې په زړورو اتباو کې چې په څرګند ډول یې د یوکراین د کرملین دوامدار یرغل وغنده چې په دې کې د سلګونو خبریالانو او ښاروالۍ مشرانو لخوا لاسلیک شوې غوښتنه شامله ده چې تیرې غندنې او په دې وروستیو وختو کې د روسیې د چارواکو لخوا د جنگ ضد د زرګونو سوله ایزو احتجاج کوونکو بند کول غندي. د ویل په داسې حال کې کریمن کوشش کوي چې غلط معلومات خپاره کړي او ناراضیان وځپي. موږ په ژوره توګه په روسیه کې د هغه چا احترام کوو چې د بوریس نیمیتسوف مثال تعقیبوي او په زړوره توګه د هغه څه لپاره خبرې وکړي چې صحیح وي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه